افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه غوښتي دي چې خپلې دې دندې ته دوام ورکړي. د ایران د ملي امنیت د شورا د مشر علي شمخاني څرګندونې به واوري چې تهران ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر سره تر کتنې وروسته یې کړي او ویلي چې امریکا غواړي په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. خو مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او په شدت سره روان دی او دوی به د دغه کمپاین مخه ونیسي. پاکستان د راتلونکې اونۍ له پیله د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین پیلوي. د امریکا په وزوی وي بي 250 ډوله الوتکې د قدرت په یوې ننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او په شدت سره روان دی. دا څرګندونې د دې وزارت مرستیال صدیق صدیقي پرون ماښام وروسته تر دې وکړې چې په یوه ورځ د ښار کې 214 وشوه او درې مې هغې مخه ونیول شوه. صدیقي پر ټویټر پاڼه لیکلي، امنیتي ځواکونه د دغو ماینونو د ایښودو پر مهال یو شمېر طالبان نیولي او په خبره یې هڅه کوي چې دغه کمپاین په بشپړ ډول شن کړي. له تېرو څو اونیو راهیسې نږدې هره ورځ په کابل ښار کې چاودنې کېږي چې تر ډېره دولتي موټر او د غرض کارکونکو په نخښه کې وی. طالبانو تر اوسه د حکومت د دغه ادعا په اړه انس نه دی ویلي. د افغانستان د ولسمشرۍ مانی وایي د باختر گنجینی د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د خوښنې وړ دي. ارګ پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلامیه ورکړه چې د ولس جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل دغه گنجینه خوندي نه ده او د مسؤلیت لپاره باید له هېواده بهر ولېږدول شي. په اعلامیه کې ویل شوي باختر گنجینه د افغانانو له لویو پانګو څخه ده چې د تاریخ په لوړو ژورو کې هغه مهال چې د هېواد پانګې لوټ شوې خوندي پاتې شوې ده. ارګ ویلي دغه قیمتي گنجینه د افغانستان د خلکو ملکیت دی او بل هېواد ته د سپارلو وړاندیز غیر مسؤلانه او د هېواد د ګټو خلاف دی. باختر گنجینه یا د افغانستان د سرو زرو تاریخي زیرمه د نړۍ له 5 لویو گنجینو څخه ده او څه باندې 40 کاله مخکې په افغانستان کې کشف شوه. دا زیرمه افغانستان ته تاریخي او معنوي ارزښت لري او پر دغې سیمې د یونان د حاکمیت د میراثونو ګڼل کیږي. پرون د هرات کندهار پر لویه لار په یو ترافیکي پیښه کې 9 تنه مړه شول. پیښه مازدیګر مهال د یوه سراچه ډوله موټر او د یو بس ترمنځ د ټکر له کبله وشوه. د هرات د عامې روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل په مړو شوو کسانو کې درې ښځې او ماشوم او 15 سړي شامل دي.
در پای یک رویداد ترافیکی که در مسیر شارع
تهران کندهار ترمنز پر لوی لار په ادرسکن سیمه کې ترافیکی پیښه سوی چې نه تنه پکې مرسته وی او دوه نور ټپیان دي. د پیښه د قربانیانو هویت په سیمه کې تثبیت شوی او کورونو ته سپارل شوی.
خو به شون تسکین داده شو.
لدی یو ورځ وړاندې هم په همدې سیمه کې د ترافیکي پیښې لکه یو تن مړاو شپږش نور ټپیان شول. دغه سی پیښو ترافیکي پیښو لامل د لارو خرابوالی او د غرض د چلوونکو بې احتیاطي خودل کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د راتلونکو اونۍ له پیله د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین پیلوي. له کورونا او باسره د مبارزې د ادارې مسؤل اسد عمر پرون چهارشنبه د اعلان وکړه او ویل لومړنی ګام کې به دا واکسین روغتیایي کارکونکو ته ورکړل شي. له دې وړاندې چین ژمنه کړې وه چې له پاکستان سره به د کورونا واکسین د 15 ډوزو مرسته کوي. ټاکل شوی د همدې واکسین لومړنۍ بستې راتلونکي یکشنبه پاکستان ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د چین لخوا د واکسینو دام رسته د پیکینګ ښه نیت یاد کړی دی. قریشي ویلي هیله لري چې چین به 1 میلیون دوز نور واکسین هم پاکستان ته صادر کړي. په پاکستان کې پرون چهارشنبه د کورونا 1,503 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې او په همدې ورځې له امله د 4 مړینو راپور ورکړل شو. تر اوسه له 15,000 زیات پاکستانیان په کورونا اخته شوي او له دې کبله نږدې 12,500 کسان هم مړه شوي دي. د امریکا په وزوي وی بي 25 ډول بم غورزون کې الوتکه د قدرت په وینندره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. د پورسته میاشت کې شپږم دا ډول الوتنه او د جو بایدن د ادارې لپاره لومړنی پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا تر سره کیږي. بي 25 الوتکه د اټومي وسلو د لیک دولتي لري او معمولا د اف 14 جنگي الوتکو په همکاري پرواز کوي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ ویلي د دوی بي 25 الوتکې د لوزیانا له پوزي مرکز الوتنه کړې وه او دغه الوتکه پرون چهارشنبه بیرته په دې اډه کې کیناسته. د ایران او امریکا ترمنځ ناندرۍ وروسته تر هغې بیا زیاتې شوې چې واشنگټن په 2013 میلادي کال کې د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړونه ووت. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران په دغه تړون کې پر شوي ژمنو ودرېږي متحده ایالات به بیرته دغه تړون ته ور وګرځي. د اوکراین چارواکي وایي د هکرانو یوه داسې ډلې پیژندلې چې د ځینو اروپایي هیوادونو کمپیوټري شبکو او د امریکا بانکونو ته 2.5 میلیارد ډالره زیان اړولی دی. د اوکراین د عمومي څارنوال دفتر پرون چهارشنبه وویل دغه هکران له 2014 میلادي کال راهیسې د ځینو سافټویرونو په مرسته په اتریش، بریتانیا، جرمني، لیتوانیا، هالند، سویس او امریکا کې کمپیوټري سیستمونو ته ننوتې دي. دغه دفتر ویلي په خارکیف ښار کې د پولیسو د عملیاتو په پایله کې د همدې هکرانو کمپیوټرونه او نور تجهیزات ضبط کړي دي. ویل شوي چې په دې تړاو د اروپایي ټولنې د عدلي نظام، نړیوالو پولیسو او جرمني کې د قانون د تنفیذ د ادارو لخوا څېړنې شوي. د دې پیښې په تړاو تر اوسه ډېر جزئیات نه دي خبر شوي. خبرونه ملازدی رادیو اوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی ګام وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه یې غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني ویلي چې د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. شیخانی دا څرګندونې وروسته تر دې وکړي چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی سره په تهران کې انکتلې دي. د افغان ولسمشر د وروستي اقدام په باب هم واوري چې ځینې سرچینې وایي تر یوې لفظي مشاجرې وروسته په دې هیواد کې د یونیسف د یو لوړ پوړي چارواکي چې د پولو د کمپاین مسؤلیت ورلغاړي او د اخراج حکم ورکړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د نړۍ اکثره وګړي په دې باور دي چې بشریت د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ دی. د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیوه کې
لاسی کارونه یاد خزو د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو واستنې په لاس کې ونیوله او د قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخستل.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته ورسره هغه چې په واشنگټن کې نوې اداره د جو بایدن اداره وخت رسیدلې د افغانستان په اړه په پالیسۍ کې یو شمېر امریکایي چارواکي د بدلون خبره کوي. په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونیو بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه غوښتي دي چې د خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن چې پرون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرانس کې خبرې کولې. د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان په وړاندې په تېره د سولې په اړه به په پالیسۍ کې بدلون راوړي او که به مخکنۍ پالیسۍ مخته ونیسي ویل
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یوه شیزان پوکړو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمن شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی تر څو دا مسله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړی او همدا شان پر ځینو هغه چې زموږ له خوا شوی ځان خپوکړو او د سفیر خلیلزاد په اړه باید ووایم هو موږ له هغه غوښتي چې هغه حیاتي کار ته چې سرته رسوي ادامه ورکړي
خغل بلنکن ویل غوارو ځان پوکړو چې د افغانستان له حکومت سره د اوربند او با مفهوم خبرو اترو په اړه طالبانو خپل ژمنې پر ځای کړي کنه د افغانستان دولت هم پر دغه تړون د امریکا د بیا کتنې هرکلی کړی دی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د مخکنی ترامپ ادارې لخوا په دې دنده ګمارل شوی د هڅو په نتیجه کې واشنگټن دغه تړون د تیر 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وکړ دغه تړون لمخې به د نور مسایلو ترڅنګ تر مې میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وځي او طالبانو هم ژمنه کړې چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې شلوي او دا مسله به یقیني کوي چې نور د افغانستان له خاورې پر امریکا او متحدانو یې لکه د 2020 کال له سپتمبر د 12 تر روسي حملې په څیر د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي دغه تړون لمخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2.5 تر راکم شوی دی د شوی تړون پر اساس د غراز د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته هم روسه تر هغې زمينه برابر شو چې د افغانستان حکومت د طالبانو له 15,000 زیات بندیان له خپل زندانونو آزاد کړل تیر کال دواړه لوري له نږدې 3 میاشتو توندو بحثونو وروسته وتوانېدل چې د سولې د خبرو پر کړنلارې سلا وکړي د دواړو لورو مرکچیانو یې بل پړاو هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د روانې جنوري میاشتې له 15 رئیس پیل کړی خو هغه ډیر ټکنۍ مختزی او په څو وروستیو ورځو کې تقریبا پټه پدریدلې ښکاری د افغانستان حکومت طالبان تورن کړی چې د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري د افغانستان مرکچی پلاوی وغړی نادر نادری وړ مورزو ویل چې په 9 ورځو کې چې نن یو لسمه ده طالبان ور سره خبرو ته نه دی ناست هغه طالبان تورن کړل چې نه غواړي د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبري وکړي خو طالبانو بیا دا خبره رد کړې او ویل دي چې دواړه لوري سره په تماس کې دي په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر هم دی او پلاوی په مشرۍ له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دی ایراني رسنیو د دې هواد ملي امنیت د شورا د مشر علي شمخاني له قوله چې د طالبانو له پلاوی سره کتلی خبر ورکړي چې ویلي دي د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې جګړه ته دوام ورکړي رسنیو د غراز د طالبانو د پلاوی له قوله هم ویلي چې دوی هم د ته تیار دي چې د امریکا پر ضد جګړه مخته یوسي نور به د احمد شیبر پر پورت کوورو
د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې ایرانی چارواکو د طالبانو له مشانو سره په تهران کې ولیدل او دوی د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړل چې په افغانستان کې د جګړې د دوام هڅې کوي اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني په تهران کې د طالبانو له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره تر کتو وروسته وویل چې امریکا په ګاونډي افغانستان کې هڅې کوي چې جګړه ادامه پیدا کړي پورا پور کې د علي شمخاني په وینا راغلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ستراتیژي د جګړې ادامه ده او غواړي چې د بیلابیلو افغان ډلو ترمنځ جګړې وي او ویني وبهیشي شمخاني زیاتوي چې امریکا هڅه کوي چې بیلابیل افغان ډلې په خپل هواد کې په بیسباتۍ او ناامنۍ تورن کړي تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو په دیاړه سن دی ویلي واشنگتن تیر کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او د دې تړون لمخې د خپل پوځانو شمیر اوس په افغانستان کې 2500 تر کم کړی دی چې ټاکل شوی دی د میتر میاشت خپل ټول پوځان له افغانستان وباسي د همدې تړون لمخې د افغانستان دولت له طالبانو سره د سولې خبري پیل کړې دي چې د تیر کال په دریو ورستیو میاشتو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر ترسر عمل موافقه ته ورسیدل او دا خبرې له 2 اونیو وقفه وروسته د دې میاشتې په پیل کې بیا شروع شوه خو په دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی وای چې نن لسمه ده دوی په دوحه کې خبرو ته انتظار دي او طالبان خبرو ته نه دي حاضر شوي اسوسییټډ پریس اژانس د مولا برادر دا خبره راخسته ده چې وای امریکا د فبروري د میاشتې د سولې تړون تشمنه نه ده مولا برادر زیاتوي چې دوی پر امریکایانو اعتماد نه کوي او له هرې هغې ډلې سره به چې د امریکا مزدور ده جګړه وکړي بلورته د افغانستان د ملي امنیت شورا وای چې طالبانو په قطر کې د سولې خبري پرې شې دي او سفرونه یې پیل کړی دي د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنوی ته استول دي پرته لیدي چې ایران ته د طالبانو تازه سفر ته پکې اشاره شوی وویل دا سفر دا معنا لري چې طالبان مذاکرات او سولې تشمن ندي دوی ته د جګړې وشتېدل او د افغانانو د وشلو دوام هیڅ ارزښت نه لري
شنوه شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې سهار 8:15 دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویل کې تر یوې لفظي مشاجرې وروسته په دې هیواد کې د یونیسف د یو لوړ پوړي چارواکي د اخراج حکم ورکړی. د ارګ مطبوعاتي مسؤلین وایي د محمد محمدی په نوم د یونیسف د دغه چارواکي د اخراج یو لامل په چارو کې نشفافیت او ولسمشر ته د هغه بې اعتنايي وه. یونیسف تر بیگانه وخت پورې په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. نور بیدیا صدر الله الدین پرپول کې واورو.
د ولسمشر ویان د واخان مینپال پرون مازدیګر پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه یوازې دومره لیکلی چې ولسمشر تر چلر وشتو ساتونو پورې د یونیسف د پولیو د برخې د مسؤل محمد محمدی د اخراجېدو حکم ورکړی دی. مینپال د محمدی د اخراجېدو لاملونه په چارو کې نه شفافیت او ولسمشر ته بې اعتنايي یاد کړی دی. د ارګ به بلې باوري سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویل د یونیسف همدې مسؤل او ولسمشر د کوویډ 19 ناروغي په اړه یو جنجالي بحث درلود چې پایله کې همدا لفظي مشاجره رامنځته شوه. د دغه سرچینې په باور ولسمشر د یونیسف له همدې مسؤل د کوویډ 19 ناروغي په برخه کې د لګول شویو پیسو حساب کتاب غوښته، خو دې کس ځان تیر ایسته. د سرچینې په وینا هغه مرستو کې هیڅ شفافیت نشته چې نړیوال ټولنې د یونیسف لارې له کوویډ 19 ناروغي سره د مبارزې په هدف کړی دی. سرچینه زیاتوي یونیسف یوازې 22 میلیونه ډالر د کوویډ 19 ناروغي په اړه د عامه پوهاوي پر پروګرامونو لګولي او ادعا کوي چې د شفافیت په اړه یې ډاډ نشته. د ارګ دا سرچینه وایي یونیسف په ننګرهار کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د لاسمینځلو صابون په خلکو ویشلی او دوی ادعا کوي چې د صابون کیفیت او پرې شوی لګښت هم تر پوښتنې لاندې دی. موږ هڅه وکړه چې په دې تړاو کابل کې د یونیسف د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو کوم مسؤل خبرو ته حاضر نه شو. د ارګ کومې سرچینې چې د نوم نه ښودو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل یونیسف په یوه مکتوب کې له ولسمشر نه په دې تړاو بخښنه غوښتې. په افغانستان کې له کورونا او با سره د مبارزې لپاره پر ځینو چارواکو داسې تورونه پورې شوي چې د برخه کې مرسته شوی یو اندازه پیسې شخصي جیبونو ته اچولي. په ظاهره د همدې او یو شمیر نورو تورونو له کبله سږ کال د دغه وزارت دوه وزیران فیروز الدین فیروز او احمد جواد عثماني هم له دندې لرې شول. څو میاشتې مخکې د افغانستان د پلټنې عالي ادارې د عام روغتیا د پخواني وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون د دغه وزارت نه برحاله او پخواني چارواکي د درغلیو په تور څارنوالۍ ته معرفي کړل. دغه چارواکو کې د وزارت څلور پخواني او برحاله مرستیالان شامل وو، خو د پخواني وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون یو شمېر دې کسانو پر ځان لګول شوي تورونه بې اساسه بللي.
روختیا نړیوال سازمان څوی
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په افغانستان کې سهار 8:19 کېدونکو دی. اوس به هم نفری به ظاهر ته وښو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو پاڼې اړولي او د مهمو مطالبو غټکی اوروي.
وال ستریت ژورنال د افغانستان په اړه د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د تګلاري د ارزونې پر موضوع لیکنه کړې ده. د ارزونې د پینټاګون لخوا کېږي. د لیکوال په خبره تم د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په افغانستان او عراق کې د امریکایي سرتیرو شمیر بیا ورزوي. ډونالد ټرمپ د خپل کاري مودې په وروستي ورځو کې په افغانستان او عراق هر یو کې د خپل سرتیرو شمیر 2500 تر ټیټ کړ. وال ستریت ژورنال لیکي لوید آستن په نړۍ کې د امریکایي سرتیرو په اړه د ډیرو مسایلو سره مخامخ دی، ځکه ډونالد ټرمپ له افغانستان او عراق څخه 3000 پوځیان کم کړل او په سپینې ماڼۍ کې اوسنۍ ادارې ته یوه ننګونه په میراث پرېښوده. هغه دا چې دا اداره به دواړې اوږدې جګړې څه ډول مدیریت کړي. لیکوال په دې باور دی چې د امریکا دفاع وزیر په افغانستان او عراق کې د امریکا د تګلارو د ارزونې په اړه خبرو کې په دواړو هیوادونو کې د امنیتي ګواښونو په اړه خپل نظر یا مبهمه پرېښوده. ورځپاڼه زیاتوي لوید آستن په افغانستان او عراق کې د پوځیانو د شمیر او ظرفیت په اړه لارښوونه ونه کړه. واشنگتن پوسټ رسمنی بیا په امریکا متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفیر رویا رحمانی لیکنه خبره کړې ده. رحمانی لیکلی چې امریکا باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې د راتلونکو نسلونو لپاره سوله راسي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلی چې د دیموکراسي ښکلا په دې کې ده چې له خپل مخالفینو سره کار وکړای شي. خو د دې په وینا افغانستان یوازې له مخالفینو سره لاس او ګریوان نه دی، بلکې د جګړې ترڅنګ پرله پسې تاوتریخوالی د افغانستان راتلونکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ کوي. د لیکوال په خبره د سولې بهیر یو اوږدمهاله لړۍ ده چې د ټولو زغم غواړي، خو دا هم باید ټول په پام کې ولرو چې دا مذاکرات به په کومه بیه کېږي. د دې مطلب په دوام کې لولو چې هر ورځ د افغانستان نارینه، ښځې او ماشومان د خپلو حقونو، دیموکراسۍ او حتی د ژوند په اړه له اندېښنو سره وخت تیروي. د لیکوال په خبره که ټوله سوله غواړي نو متحده ایالات باید ډاډ ورکړي چې یوازې د شاخونو اصلاح کافي نه ده، بلکې ریشې باید ورغېږي. رحماني دا هم لیکلي چې افغانستان اوس د جګړې تر ډګر ورهاخوا د متحده ایالاتونو په یو قرارګاه بدل سوی، لکه جنوبي کوریا، جرمني او کویت. واشنگتن پوسټ د رویا رحمانی د لیک دا ټکی راپورته کړی چې وایي د امریکا متحده ایالات باید جدي پریکړه وکړي او د پرله پسې تاوتریخوالي او د تیر کال له توافق څخه د سرغړونې په برخه کې طالبان ځواب ویونکي وګڼي او له بلې خوا دې له افغانستان سره پر خپل مشارکت ژمن پاتې شي. د مطلب په وروستۍ برخه کې راغلی چې افغانستان هم باید د خپلو وګړو لپاره د ښه راتلونکي جوړولو په برخه کې جدي پریکړه وکړي.
مخکمو د امریکا د بهرنیو چارو د نوی وزیر انټونی بلینکن څرګندونه واورید چې ویل دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي میخیل زاد نه غوښتي دي چې خپل دندې ته دوام ورکړي. د غلاز مهم واوریدل چې د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني چې په تهران کې د طالبانو د دفتر د قطر د دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره کتلي ویلي چې د امریکا پالیسی انداده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله هم په کابل کې د سولې په تړاو یو لړ څرګندونې وکړې. هغه وویل چې له خپله اړخه د سولې لپاره ډیر څه کړي دي او له طالبانو هم غواړي چې باید د سولې خبرو ته جدي ادامه ورکړي. خو په عین حال کې ښاغلی عبدالله دا هم وویل چې هغه سفر چې ملا عبدالغنی برادر تهران ته کړی دی د دې شورا سره په مشوره کړی دی. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي اوربند د ټولو خلکو غوښتنه ده او د سولې په بهیر کې له نړیوال ملاتړ نه برخمن ده. د دغه شورا مشر عبدالله د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغان خزو شبکې لوري په یو جوړه شوې ناسته کې وویل چې اوربند د سولې په معنا نه بلکې د دایمي سولې لپاره د دواړو خواوو د ارادې ښکارندوی ده. خاغلی عبدالله وویل چې له دواړه خیزې دمې او د مذاکراتو له بیا پیل وروسته د طالبانو دری سخ شوی، خو په خبره یې چې دا ستونزه باید مذاکرات ونه دروي او باید دا بهیر دوام ومومي. نوموړی زیاتوي چې د بندیانو خوشې کېدل او د طالب مشرانو نمونه له تور لیست نه ایستل به د دواړو لورو ترمنځ د کېدونکو حقوقي موضوعاتو څخه وي. د خاغلی عبدالله په خبره ایرانی چارواکو د طالب مشرانو لورته ګوڼاندې له ملي مصالحې عالی شورا سره تفاهم کړي او د هم د هغه هیواد له چارواکو سره د سولې په خبرو اترو کې د فوري اوربند پر ټینګښت بحثونه کړي دي. د وایي چې افغان خزي په تیرو څو کلونو کې د جګړې تر ټولو لوی برخه قرباني دي او هیڅ کله به هم د سولې په خبرو اترو کې د خزو پر حقونو معامله ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د سولې د خبرو د ناروغانه بهیر په اړه اندېښمن دي. د افغان ښځو شبکې د عدالت غوښتنې برخې مشر روشن مشال په دې ناسته کې وویل
په دې پروسه کې د شوبو او د حقوقي د غشتونو استل به د سولې په بهیر کې د پایداري او عدالت استلو په معنا وي. شته به اجازه ورنکړي چې د سیاسي تعاملاتو او د افرادو او ډلو د ګټو د ترلاسه کولو له امله د دوی حقونه، سیاسي ګډون، اقتصاد، ټولنیز او زده کړو په برخو کې لاسته راوړنې قرباني شي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې نن له غرمې مخکې د دغه دفتر د رئیس ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د ایران د ملي امنیت له شورا له مشر خاغلی شمخانی او د دغه هیواد له یو شمیر نور لوړپوړو چارواکو سره لیدکاته کړی دی. دغه طالب بیان په خپل ټویټر لیکلی چې په دغه لیدو کتو کې دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو اړوند مسایلو، د افغان مسافرینو او سوداګرو د تګ راتګ، ایران کې د افغان سوداګرو د ستونزو، بین الافغانی مذاکراتو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبت اړیکو د ټینګولو او په سیمه او افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه په تګلارو خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې طالب پلاوی به له نورو لوړپوړو ایراني چارواکو سره هم لیدنې کتنې ولري. له هغه مهاله چې د سولې خبرې اترې مطرح شوې، د لاسته راوړنو په ځانګړي توګه د مدني ازادیو، د ښځو د حقونو، د بیان ازادۍ او د نجونو د زده کړو په اړه د چارو د فعالینو له خوا وخت په وخت اندېښنې څرګندېږي. طالبانو په دې اړه تر اوسه خپل دریځ لا نه دی روښانه کړی.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ملګری ملتونه وایي د نړۍ اکثره وګړي په دې باور دي چې بشریت د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ دی. دغه سازمان د خپل یوې تازه نظر پوښتنې پر بنسټ چې په 500 هیوادونو کې ترسره کړي دا خبره کړي. په دې اړه نور اسدالله الدین پر رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د نظر پوښتنې له مخې د نړۍ 2/3 برخه وګړو ویلي چې انسانان د اقلیم یا اوبو او هوا له بیړني وضعیت سره مخامخ دي. د فرانسې خبری آژانس وایي په 500 هیوادونو کې ترسره شوې دا نظر پوښتنه په خپل ډول کې لویه ده او ترڅ کې یې د 1.2 میلیونه وګړو نظرونه پوښتل شوي دي. نظر پوښتنه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام او اکسفورد پانتون د څېړونکو لخوا شوې او پایله یې پرون چهارشنبه اعلان شوه. ملګری ملتونه وایي په 500 هیوادونو کې چې د نړۍ څخه باندې نیمایي وګړي پکې دي، ځوانانو، زړو، بیوزلو، بډایو، ښځو او سړیو د نظر پوښتنه کې برخه اخیسته. نظر پوښتنه کې 40% پوښتل شوو کسانو ویلي د ځمکې د کورې ګرموالی یو اضطراری موضوع ده او په وړاندې یې باید بیړني اقدامات وشي. په ځوانانو کې بیا نږدې 70% دغه ډول نظر څرګند کړی. 45% پوښتل شوو کسانو بیا ویلي د ځنګلونو او نورو طبیعي ځایونو خوندي ساتل د اوبو او هوا له بدلون سره د مبارزې تر ټولو ښه لاره ده. د اکسفورد پوهنتون یو څېړونکی سټیفن فیشر چې دغه نظر پوښتنه کې برخه اخیستې د فرانسې خبری آژانس ته ویلي د اقلیم د بیړني وضعیت په اړه اندېښنې تر هغه څه زیاتې دي چې موږ یې فکر کاوه. په نظر پوښتنه کې د اندېښنو تر څنګ راغلي چې د اقلیم د بدلون په وړاندې نړیوال اقدامات سره له دې چې د کورونا وبا له کبله د خلکو لسترګو پټ پاته دي، خو د پراخېدو په حال کې دي. د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره 2015 کال کې د پاریس تړون هم لاسلیک شو چې د نړۍ نږدې 200 هیوادونو پکې ګډون درلود. د دغه تړون له مخې نړیوالو وپتیله چې تر 2030 او په ټوله کې د همدې پیړۍ تر پایه باید د ځمکې د کورې اوسنۍ تودوخه چې لامل یې شنکوریز ګازونه یا صنعتي کېدل دي بیرته کم کړي. روان اونۍ په همدې تړاو د نړیوالو قدرتونو د مشرانو له غونډې مخکې د نړۍ څخه باندې 3000 ساينس پوهانو چې د نوبل جایزې 15 ګټونکو هم پکې شامل دي غوښتنه وکړه چې خلک باید د ځمکې له تودوخه خوندي وساتل شي.
ستاسو له پیغامونو
ځمن ورونو زه د غازی آباد ولسوالۍ د کونړ ولایت نه حاجی شیراسان خبرې کوم. د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 50 کلو نه سیوا دي او 50 کیلومتره سره کې په خپلو لاسونو جوړ کړی دی، اوس بارانونو خراب کړی دی او د حکومت لوړو پړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل و فصل کړي. هغه ځای نه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسي یا د کوما په حالات کې او ته په لارې مولي. والسلام په احترام.
د ارزوګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه جهانګیر جهرانی خبره کوم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدو څخه ولسی وګړي ډېر سخت تنګ دي. اخواته د داعش ځواکونه هم تر 1200 پورې کډوالي کورنۍ د خاص روزګان د متګزو په سیمه او د سرپنګي په سیمه کې د خلکو په کورو کې په زور اړولې دي. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې د خاص روزګان ولسوالۍ ته توجه وکړي او په خاصه توګه د خاص روزګان د ولسوالۍ د وګړو سره مرسته وکړي. مننه. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کیدونکې د خبرونې دوهمې مایته نږدې شوې او وړاندې د ازادي راډیو دوه نیمې خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې یو ځل بیا په مو کې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا د بهرنیو چارو نوې وزیر انټونی بلنکن وای د افغانستان د اصول لپاره د امریکا له ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد نه غوښتي چې خپل دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلنکن چې پرونی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کیدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې خبرې کولې. د غراز ویل غواړي له طالبانو سره شوې تړون له سره وارزوي او په دې ځان پوه کړي چې طالبانو په دغه تړون کې څه ژمنې کړې او دوی څه ژمنې کړې او آیا دغه ژمنې تر اوسه پورې طالبانو عملي کړې کنه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت بیا وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او هغه په شدت مخته وړي. دا څرګندونې د دې وزارت مرستیال صدیق صدیقي پرون ماښام وروسته تر دې وکړه چې پرون په کابل کې په یو ورځ کې 214 وشو او د درې می هغه مخونی ول شو. صدیق ویل چې دغه کمپاین مخه بنسي او هغه به په بشپړ ډول شندوي. د افغانستان د ولسمشر مانی وای د بختر گنجینی د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بي ځای او د خوښنې ول دي. ارک پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلان ورکړ چې د ولس جرګې مشر میر رحمان رحماني تور پورې کل چې دغه گنجینه خوندینه او د مسؤلیت لپاره باید له هواد بهر ولیکدول شي. د هرات کندهار پر لوی لار پرون په یو ترافیکی پیښه کې نه تنه مړشل. د هرات د امیر اختیار ریاست ویان محمد رفیق شیرزی د دې پیښه په اړه وویل چې په مړشل کسانو کې درې خزی او ماشوم او 15 سړي شامل دي. پاکستان د راتلونکو اونۍ لپاره د کووېډ 19 ناروغي ضد واکسین پیلوي. له کورونا سره د مبارزې د ادارې مسؤل اسد عمر پرون چهارشنبه دغه اعلان وکړ او ویل لومړنی ګام کې به دا واکسین روغتیایي کارکونکو ته ورکړل شي. د امریکا پوز وی وی بی 25 ډول بم غورځون کې الوتکې د قدرت په یبیننده کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. د پورسته یو میاشت کې شپږم دا ډول الوتنه او د جو بایدن د ادارې له پایله لومړنی پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا تر سره کیږي. د اوکران چارواکي وایي د هکرانو یو داسې ډلې پیژندلې چې د ځینو اروپایي هیوادونو کمپیوټري شبکو او د امریکا بانکونو ته 2.5 میلیارد ډالر زیان اړولی دی. کوم غوښتي ویل دي او نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پانه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړ د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې څو دقیقې وخت لرو او د افغانستان د حکومت د څوارلسم کال د مالی بودیجې جنجالي موضوع ته مخه کړو. دغه بودیجه چې د افغانستان ولسی جرګې تر اوسه دوه ځلې رد کړې ده. ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني حکومت تورن کړی چې ملي بودیجه یرغمل کړې ده. نور حال به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې وورو.
د ولسی جرګې غوښتنو ته د حکومت نه پاملرنه د وکیلانو له تون غبرګون سره مخ شو. جنو وکیلانو حکومت د راتلونکي مالی کال بودیجې د برخلیک حالات او یو شمیر نورو بیا د بودیجې په يرغمل نیونه تورن کړ. د دغه جرګې رئیس میر رحمان رحماني د چهار شنبه د ورځې په عمومي ناسته کې لا ځن پرته جرګې ته د بودیجې د طرحې د لیګلو غوښتنو کیسو. د دغه جرګې غړی حمید احمد زیبی وایي
حکومت
په مالی وزارت کې د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ تمه و چې پرون د 1400 مالی کال د بودیجې مسوده د دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته ولېږل سي. د ملي بودیجې طرحه هغه مهال د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ جنجالي سوه چې وکیلانو په دغه طرحه کې د 19 مواردو د بدلون غوښتنه وکړه. وکیلان ټینګار کوي چې بودیجه نامتوازنه ده، ولایتونو ته په پراختیایي بودیجې کې انډول او همداشان د دولتي کارکوونکو د معاشونو ترمنځ انډول په پام کې نه دی نیول سوی، نو له همدې امله یې د بودیجې طرحه دوه ځلې رد کړې. د ولسی جرګې دې اقدام د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ کړکیچ زیات کړ. د جمهور ریاست ویندویانو د مالی وزارت د رسنیو دفتر او د حکومت د رسنیو د دفتر مسؤلینو په دې اړه او د حکومت د رسنیو د دفتر مسؤلین په دې اړه خبرو ته حاضر نسول، خو له دې وړاندې د مالی وزارت ویلي و چې د بودیجې په طرحه کې د وکیلانو ځینې سپارښتنې د اجرا وړ نه دي، خو ځینې وړاندیزونه به یې په پام کې ونیول سي.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه مني. د دیونې په خبرونه کې د بشري حقوقو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبد الواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته خرغلاس وایو ک پایلې لدې څخه وکړو چې دولت د بشری حقونو په وړاندې څه مسولیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه اوومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهانی د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشری حق درج دی او دولت په اتکلم ملحق سو دغه د رعایت دولت مکلف دی. د اساسي قانون مونږ لرو. په اساسي قانون کې د اتباع او ټول حقوق درج دي، ولسواکي درج ده، دغه سي پارلمان پکې درج دی، نور حقوق د اتباع هم په دې اساسي قانون کې درج دي. خاصتا دویم فصل خو بالکل بشري حقوق دی چې آلته ذکر سوی دی، ولی دا چې نن سبا دولت بعضی حقوقو ته یا حقونو ته ژمن نه دی، رعایت نه کوي. موږ او تاسې ویلی سو د دې مدعیو چې په افغانستان کې څلور دورې د ولسواکۍ انتخابات وسوله، خلکو په ډیر شوق او خلکو په ډیر محدودیت او تهدید سره راغلل خپل رایې د خوښې نومان ته خپل رای وکاروله، خو متاسفانه دولت د هغه کسانو چې په دې کې ژوند له لاسه ورکړي، هغه کسانو چې په دې کې د خپل بدن اعضای له لاسه ورکړله، هیڅ درناوی ورته ونه سو، چې دا ډیر ځای د تاسف دی. بل آزادی ده، آزادی یو بشری حق دی چې باید سړی په آزاد خپل نظر، خپل فکر او د دولت زوف را برسیره کی او دولت دیتا متوجه سی دغه بود که یا پا دغه الخ کیستا دغه دی زوف نقاطی. درهم موضوع دی مظاهره ده چی مگو تاسی پا گورو چی کل مدنی طولان را جگی گی خپل حق واری، خپل مسلم حق واری، ده حق حقوق وی او یا دی مظالم پا مقابل که را جگی گی لکه گرانی، لکه بیعدالتی، لکه یو زورواک جگیگی پا یو دیچا زوی وزنی دی، یو چا پا ناموس تجاوز کیگی او یا دیچا زمک غصب کیگی، دل تا کل چی ولس را جگیگی خپل غگ جگی دغا غگی ام محدود کیگی او ام تهدید کیگی او ام اجازه نور کی. نور دسی مثالون دیر زیادی چی دولت باید دی بشری حقونو پر رعایت که کوشش وکی، تلاش وکی او بشری حقونو ته ژمن وسیږي.
کرا شوه دي ته چې د افغانستان په قوانینو کې ل بشری حقونو د ملاتړ په حق لڅ ویل شوی.
د افغانستان په قوانینو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، ل اساسي قانون دی چې دی کې د اتباع او حقوق ذکر سوی دی. یو بلک مونږ راسو د هغه تورنو کسانو ته یا متهمین او محکومین تراسو مونږ قانون د اجرات جزایی لرو، او هم دغه سه کود جزا په قانون کې جرم په ګوته سوی دی، ایغت مجازات تعین سوی دی، او هم دغه سه د بشری حقوقونه لکه د اطفال حقوق او دغه سه هغه خشونت موارد د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع ده، هغه په ګوته سوی دی. د هغې په رعایت کې دولت مکلف دی چې د دغه قوانینو حمایه وکړي او دغه قوانین مرعی الاجرا او لازمی په خپل ارګانونو کې د دې باسخاص او د دې پښتنه وسي. دغه کم حقوق چې په قوانینو کې ذکر سوی دي او توشی سوی دي او په رسمي جریده کې فرزن د قوانین او حقوق د اتباع ذکر سوی دي، نو په دې کې لټولو نه مخکې زمونږ کشفی او امنیتی ارگانون مکلف دی چی کلا توران کس نیسی اغبا دی قوانین و پرانا که پا اصول که یو کس بنیسی، او داسی نسی چی دی بی دی اصول او بی دی مقررات دی زیربت ارگانون نه دی دی او چا آزادی سلب که او برات زما حالت دی اصلی دی چی اغا دی بیا کشفی ارگانون امنیتی ارگانون اغا توران او یا مزنون وگنی، پا دیسی حال که چی دیگه پا جرم متوسل سوینی اغا اصلی حالت دیده چی دیگه بریوزی ما حالت دید باید اغا تا متوجه او پاملاره نوسی. بیا چی کل قضیه عدلی ارگانون و تزی عدلی ارگانون دا مکلف دی چی پا اتوی سات و پا زنن ساراندوال خپل استنتاق شروع کی، دی توران کس نه استنتاق شروع کی، د کشفی او امنیتی ارگانونو نتیجه و دیغوی په گزارش که سترغو ساراندوال مکلف پدیده چه دی توران کس یا دی اثبات جرم کوشش بکی او یا به دی نفی کوشش کی، پولیس چه پا کم شی بانده دا کی باید اغا پولیس ثابته که واضحه که او بغه پر رابطه پولیس کافی معلومات ولری. ساراندوال کوایی چه چه دیده غم مدارک و دیده شواهد و پرانا که اغا خپل مطلوبه مطالبه دی محکمی نو غاری. دلتا مونگ دی بشری حقون و دیو توران پا حق لبانده دی محکمی نه مخ که حقوق لرو، پا جریان دی محکمه که لرو. محکمه چه کلا داری که باید توران کس دا صحیح سالم او د خپل آزادۍ نه د خپل صحت نه دی برخورداري. هیڅ وخت محکمه نشي کولای چې او توران کس دغه صحت ښه نه وي هغه مجازات کی. دویم باید دغه وکیل د مدافع وي، دغه ساراندوال وي، جلسه کامل د بشري حقونو په رڼا کې جلسه به نیول کیږي او یو توران ته به سزا اغم په تناسب د جرم جزا کې ورکول کیږي.
کوم ټکي مهم دي چې باید دولت پام ورته وکړي تر څو له بشري حقونو څخه ملاتړ شوی وي؟
نو دولت چې کله حقوق ذکر سوله دغه په اجرا کې دولت مکلف دی خلک د خپل حق او حقوق په رابطه باندې راوځي، خپل آواز جګوي. دغه آواز نه باید محدود او نه باید تهدید سي دغه آواز د خلکو، خپل آزاد نظریات وړاندې کی. د دې د اجرا له خاطر اول خو مدني ټولنې دي چې مدني ټولنې باید حمایه سي او هغه محدود نسي، دغوی غږ دغوی نظریات محدود نسي، دغوی مسئولین تهدید نسي، دغوی امنیت باید په ښه وجه باندې تأمین سي. بیا هم دغسې کشفي ارګانونه دي چې د بشري حقونو په پیل کې د دوی ونډه زیاته ده، د دوی مسئولیت زیات دی، د دوی رول مهم دی. او همدغسې عدلي قضا ارګانونه دي، همدغسې قضایي ارګانونه دي، او زموږ او ستاسې کشفي او امنیتی ارگانونه دی. بالاخره دی افغانستان دی بشر دی حقونو خپلواک کمیسون دی چی کلا پا اتا پنزوسم ماده که دار غلی دی چی کلا دی وگری بشری حق تر پخو لاندی کیگی دولت دی غیر رعایت نکی دغا کس کویسی چی دی خپل اسناد و شواهد و سره دی افغانستان دی بشری حقونو تراسی مراجعه وکی او دی بشری حقونو خپلواک کمیسون دای دند و مکلفیت دای چی ترغو دی بشری حقونو دی اعاده لخاطر دی دولت سره پیگیری که دی دولت سره دی شخص دی حقونو پر رعایت و سره همکاری وکی او دولت نتقاضا و خواست دا که چی بشری حقونو تجمن سی او د هر چا حق په حق دار تور کړ سي. نو بهترین د رعایت د حقوق بشر هغه دویستمه ماده ده چې هیڅ ناوت باید تبعیض ونه سي. برابري په هر موضوع کې په هر اړخ کې هغه اجتماعي حق وي که هغه اقتصادي هغه وي. داسې چې یو زورواکی دی د یو چا د بشري حقونه د پښو لاندې کړي د هغې حمایه وکړي او د هغه تر شا ودرېږي. نن سبا لکه موږ او تاسې وینو چې مافیا د اقتصاد سته چې د خلکو په غاړو باندې پیښې ایښې دي. موږ او تاسې وینو چې د دولتي شتمنۍ د دې ملت شتمنۍ وروره د معادن را کندی او استخراجوی او بدون د پرسپال د بیرون بازارو کې سودا کیږي. یا هغه مافیا کړی چې اصلي قاچاقبر دي چې د دې پیسې د دې ثروت او د دې فایده جهانیانو ته رسیږي. د یو غریب د یو بیچاره چې هغه د مړۍ ډوډۍ له خاطره خپل ژوند په خطر کې چې موږ د هغې حمایه هم نه کو. ولې اصل عوامل د دې باید گرفتار سي. دغه د دولت دنده ده چې باید د خلکو حقوق رعایت کړي، مصلحتو ته ونه ګوري او خپل ملت باندې د رحم او ترحم وکړي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ.
مهرباني.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی به دي کوونه
رغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبري است.
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایمه ده. د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله دینه کار خستل کی.
مزنزيري زنزيري ته وراله نه شمه و یارا تر زما بلکا دم هغستای نه شمه ختم زنزيري.
خامک او نور پلاس ګنډل شو شیان څار زخت لري.
سفر او تشمنګ زو ډیره خوخی چې دا پختنه کوي چې دا د چی شکار دا بیا موږ ورته چې دا د ستنې کار.
اووس د لاسي ګنډل شو شیانو بازار څنګه دی؟
قیمتونه 8000 دی، 2000 دی، 14000 دی. غریبی زیاته ده اوس خلک دومره نسی اخستل.
نن په امدیا کله خبرې کوو. لمړی د خامک او پلاس ګنډل شو یو ټوکو تاریخ چیرو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسه. قدرمن اوریدونکو، د ښځو د لاسي صنایع و هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو. دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک، ترشمار، گراف ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي، هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل هغه هم په سپینر ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې انجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. له ور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري، بیا پستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړې عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلی دي.
لاسی کارونه یاد خزو و گلدوزی ور درته وایمه ده ده هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله او دا قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګندونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار خستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم لري. مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویلي په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د گراف په شکل دوی په خپل کالیو کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای په هغه به ګنډلې او فرزند نارینو په زینو لاندو چپنو کې هوسم شته دی دا. او زه خو په غزنی کې زیږیدلې ما او د غزنی خلک مې لیدلې دي چې هلته هغوی ډېر علاقه مې ورسره وه چې پوستین دوزی به یې کوله او هغه دوخته به یې خامک ورته ویلې. او ما چې په مکتب کې زده کړي وو تار شماره مثلا او په فارسي نمونه و مثلا آجیده و کوربخیه و پخته دوزی و دغه شان مونږ لیدل خامک هم چورته ویلې هغه قنداری دوزی به مخال کورته ویلې. دینه مالو میگه چې دا خامک یوازې په قندار کې بدیدی دغه و اخزینه رامسته شوی د قندار هنرمند و خلکو دا اختراع کرده ده و پا مختلف رنگونو اوز هم لیدل کی گی چه اوز بیا پا ماشینی شکل وینو بدخشان که خاله بیبانده گندل کی گی یا فرزن تخار پا شمالی ولایاتو که حتی قرستوزی پا شکل چه دوی زربف تارونه پا خالو و پا دی زیر شهرن زیاد تر پا خالو که کاره فسکتونو که هم دا قرستوزی رواج شوی وی آویرات خوب بیخی خاص پا دی رازو که چیزه وینم دقا دستوزیگان خوالتا زیاد تر دا ماشین استفاده کی گی.
خامک او نور پلاس گندل شوی شاین اغا چی دی چه گنچ میر خوخون کلری. لامده وجه خوی بای هم لوڑه ده. لبلی خواه پلاس گندل شوی شاین پاسان زردخت هم نلری. یو تاتر چون نسل اغوستلی شی. هغه داسی چه رخت بدل شی بیا بیرت اماغ پخانه غاره پا پورا مهارت سره نوی توتی سره نخلول کیگی. ده پغمان حسین که شازیه وایی چی دیدوی پا کور که ده نیا پلاس گندل شوی غاره. لاوس همشتا
دا با دیما نیا کوله پا دیر وقت که دا با زمانه تا بای خبل کوله خبل محسیانه تا بای کوله دیما دی ورور یاوی خنده دیما مور در دا حوز ساتله ده زخپله دا خامه کومه چراخ دا ناسته هم دا کار کومه او دیر ارزش لری قیمتونه ایت زردی دوله زردی شپاره زردی غریبی زیاده ده او سی خلق دومنه نسی اقصدله خمونگه یاو یخن پیوه میاست که یاو نیمه میاست که گندو زغه طول پی ساب کیگی یاو یاو تارش میرل کیگی اون پی ساب کیگی غند یخنه ندیر خلق دا خارج نسی رزی بیا فرمایش دور کیوی زمان تا دیر منگه دیوگی ساداره مرته گندو یخنه مرته گندو یاو چا کرتی دیر نازدانه ای باد لوقتو نخدای زوی بر کری اقه تای گندو خب پر اقم بانده پا تر عرشی پوری تر ورنی و سوزنی پوری تر عرشی ورت خامکو دا توفک واری برگت.
هر ولایت او هر سیم ځان ته بیل دود او بیل د ګندلو ډولونه لري. خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر لمن پایڅې واسکټ خولۍ او داسې نور ګنډي بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په بغزرانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړې سره مې مرکه کړې ورته غواکشي.
جیکترین دوخت کشیده دوزیده چه داغه قیمت هم دیر جیکده او هم خلقیم نشی آغوسته چه باز خلق چه دیر نو آغا نو یوزر اقتصاده خده آغا خلق آغوسته شی
دلتسته سی را تو بیخی؟
او داغه دوخته او دو دوخت چه دا یوزر اقتصاده خی آغا دوی آغوسته شی دا نور خلق به او گوری
ام دا دوخت پتوم را وقتی کی گی؟
والا دا دمیاشتو نم تیریگی
دقا دست دوزی چی دا هر شایدی مثلا گراف دا و پخت دوزی دا و تارشمار دا و داسی نور زمره کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری کمون گدل تا نل رو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی من گزو دیر خوخی چی دا پکتنه که چی دا دی چی شی کار دا بیا من گفتاوی چی دا دستنی کار دا
تاسی لبهر ملکونه دوانه وکره تاسی جال تجزه افغانی شایان چی اغا خپل افغان میرمنی گندی زمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری یعنی باور و کمون گدونه اینا غندی چی دلتا دا خپل کابل که یو خارجی چی یا غندی دونه پشاقی و غندی چی زمان خپل خوخی
کمخ دی خواتواره و دلتا دیر کالی بندی چی لاسی گندل پکی شکاریگی دی دار یا پک لکه معلومات را که مثلا دا سپین کمیس دا یخن پکی گلابی خودل سوی دا چرقم دوخت دا
دا
تو دوخ چې داش بر دوزیده مقصد بلوز مخایي به پساري کوته یاغوندي او قبل چې دا شیشه دوزیده او دا چې بل دا دغه کریم چې دا پدی کیم ټولم دا ګری دوزی پکې کوي
bale او دا تک شین کمیست ده د دې پاک لرو توه
دا خو نه ده موږ ته څه خپل افغاني ده
او دا ګندلې چې رقم دي
دا یو سات پات نیمه جوړه کړې دوخت ګلاباتونی ده
تاسو له چانس
ده که دا شین ټول مورګانم یاد کړی چې یاد کړی موږ هم څنګه چې دا نه وای یا زره پوشلو بیا اینه که نول داستان تاری را که چه دقیق دختو که چه داد کشیده دوزید دا دختو که چه دا گراو دا دختو که چه خامه که قنداری ده دا دختو که بس پم دیبانه زو بیا قندار کلوی شوه ما دقیق چه زدت تا چو کلن ویم شاید پینز کلن هم نوم چه زب خامه بانده ناسی ما دقیق نخه یه خانونه نده چه ما خامه کنه جور کری او رونو تمی جور کری خش قام تمی جور کری خپل مور تمی دستی تکری مور تمی دستی پیسی می مور تا جور کری چه دا هر یه بلی ده ایران با پاتیو
بله تاسو له پینځه کلنې نه
ما په دې کار باندې شروع
کړم
دغه دوختونه چی ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندلی
بله څنګه د سترګې مولا دانه زوبلیږي
بله نه سه سپون دغه سبا به ناس ما به ویل تغرمه پوری باید زدا یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودل خپل شوق میو
اول دې شوقی ګندل مګر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نه کندم وسل پسل د مجبوریت نه غندم چې د خپل فامیل ز پم دی باندې چم
bale
هر رقم دی زین چې ته وای فقط نمونه ای راوړه زی غندم
اتمن ډیر زیات مننه
تشکر لتونم خورجان خدای دې ټول موفق لري
د دې لپاره چې لاسی غندل شوی شین بازار پیدا کړی هغه په نندارتونونو کې هم کې خودل کیږي چې خلک یو ګوري بیا د غندلو سپارښتنه وکړي
نو مجمل ده په خوا می ساختمانی شرکت درلو دو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کومه یو رادیوګان کی چې زاورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښي تیر یادونه را تازه کوي
موږ د لاسی ګندل شوی شیانو یو نندارتون ته ورغلو او هلته له نګینې حریر سره چې د لاسی ګندل شوی شیانو نندارتون پرانیسته بو غږیدلی
نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د لاسی ګندل شوی شیانو نمایشګاره د دې په اړه معلومات راکړي چې دغه لاسی ګندل شوی شیان دلته د افغانستان د کوم ولایت دی
د ازرجات خلکو او ځنې د پکتیا او د ګردیز او د لوګر د ځینې د چې د موږ کارو شلته په کابل کې هر رقم خلق شته او دغه به دوی اخلي را نیسي
د لاسی ګندل شوی شیان په کلر توه چې دلته کوم شیان دي
دلته افغاني جامې دي سرپتن ورته چې د پتون پر سر ځنې چې دلته په کابل کې اغوندي تکری دي او ورسره د ماشومانو د خوب ځایونه دي او د اشپزخانه سیټونه دي چې هغه د ډیزاین د پرد اشپزخانه ډیزاین د پر کارول کیږي او ځینې هم دسکاونو بکسونه دي
bale د دوخت پاکلی معلومات را کولای شي چې مثلا دلته کوم شیان ګندل شوی خامک ده تارشمار ده گراف ده چې دي
دلته ډیرې قندر دوزی او د آینه دوزی ورته وای مرمر دوزی چرما دوزی او زر دوزی ورته وای دغه دوی په خپل کلو کې دي کوي
پلاس باندې ګندل هغه بیا دومره مایده واقعا چې ډیر زیات سخت کار دی دا شین تاسو را ریډل ته نمایشګه کې دی دو مرمر او تاسو خواري بواسي دا ګنډي څه ګټه رسولې سي او که ګټه رسولې سي په کوم اندازه
کوم زحمت چې دوی بواسي دا تبيده چې دونه بیرته دونه پیسې لا سن راوړي متاسفانه البته په افغان پرونه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډیر ضعیف ده هم بیا هم څنګه څه کولای شي چې مرمر ته دونه پیسې لا سره راوړي چې هغه مرمر کولای شي خپل ماشومان ته خپل ځان ته ځین شین دی بازار راوونی سي یو خپل خوان ته احتیاج ونه وسی
لرغونی لاسی ګندل شوی شیان په موزیمونو کې هم کې خودل کیږي چې په سیمه پورې اړوند فرهنګ ژوندۍ وساتي په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسی ګندل شوی یخنونه کې خودل کیږي وحید لشلو کلنور په دې خوا په یاد ځای کې د لاسی ګندل شویو کالیو کاروبار کوي نو موړی د لاسی ګندل شویو ټټرونو د قیمت پاکله وای
یخنونه کې دی بلوچی کې میسونه دی ټول په خوانه دی اغه کې راځي تیر لګزره ګران راځي په لزر اته سره 15 لزر ټول لاس کار شوی دی لاسی کار کې دی خو هم دومره ډیر ارزش لري خلک دا ډیر خوښ لري
قدر قدر من دوستانو للاسی گندل شوی و شیانو سر پا ماشین جوڑ شوی تترونه او نور شین هم ترسترگو کیگی خو ماشین دل لاس زای نشینی ولی تجربو خودلی چه پا لاس گندل شوی تو کی تلخ پل قیمت او ارزخت ساتی دا و جون پیشی بوکی خپرابانه تر بیا خیچاری
شی ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو